ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له دې سره دویمه نیمایي ته ورسېدو، دولس نیمې بجې شولې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کیږي. هیله ده دا بحث واورئ. کوربه یې احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا دوی ته استول شوی. په دې لیک کې چې د حامد کرزي په خبره طالبانو ته استول شوی، دا غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابره شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکترانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي وي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي، د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وګوري، او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث تموزه احمد تکل هر کلای کوم. د تخنیکی چارو لارخونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې، او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي، څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله، او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله، او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمني ده. همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا وبلله. محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده. خغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. په هیواد کې دننه هم په دې اړه غبرګونونه زیات وو. د هیواد مخکینی ولسمشر حامد کرزي پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمنو اوریدونکو، ورزو بحث پیلو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، خاغلی آزاد نه غواړم پختم بخنه غواړم آزاد صاحب د دې پریکړې اغیز به کلن راته وایي د طالبانو د اوسنی حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه و درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسنی واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډېرې غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیرو شپږو میاشتو کې تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د دغه کنګلسیو پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یوه برخه دا ده چې دا کنګلسیو پیسې چې په شاوخوا و بلینه نقدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پاتې دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کومه غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر الوزرا د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم چې ډېر به طالبان هم په دې نو خبر شته پیسې آیا د نقدي پیسې د توکل کې یو د اسفا په ټول کې وویل شو چې دا 3 میلیارډ ډالر هم ناسم پریکړه چې مستقیما د مرستو لپاره افغانستان ته ورکول شي، د ملګری ملتونو نور کانالو لپاره په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، دا د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زبیا یو له یو برخه د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارډ ډالر یا 3.5 بلین ډالر دا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسنی نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډیره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال ډیر خپل شفاف نه دي چې هغه مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
اما دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډیر په شفاف ډول په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزورې کړی کنه؟
په دې د دې خوښن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول د ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لګي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دی یا مرستندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولس ته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته د وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کیږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول هغه هیواد کې چې هڅه واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کیږي.
مننه مایار صاحب، 3.5 میلیارډ ډالر دي، دا یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بېوزله هیواد دی. په خو تاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی، ولې دا 3.5 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوې دا شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنه معلومات او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بودل لري، یو طرف هغه منفي مسله ده، یو طرف مثبت. کچېری مثبت طرف ته لاړ شو دا توافق چې کله طالبان سره وشو، یعنی زه د فکر کوم او په دې باندې فانتزي پر مطمئنه مېم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله څنګه حل شوې دي، او امریکا به ستيب بای ستيب خپل امریکا نړۍ باندې ته یه اجازه ورکی چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عامه افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لنډ مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده او دا به دستیکونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت د پاره، خو د یو طرف نه دوی لاس بنده ځکه دوی په خپل عامه افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایډن دوه سیاستونه لوبولي، د یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي که د بل طرف نه تلاش بدي روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د $3.5 میلیارد چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو دپاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوي، ګوره دا فیصله نهایي نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه به څه فیصله کوي، یعنی دا بعدي خبر ده. خو دا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کېږي هغه مناسبه ده، نهایي ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد صرف دی فشاره وکړ دا پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته، خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقتعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنسطیز موضوع نه در دلتا کم اقتصادی چرخش منصد نه دولی تاثیرات به دیر مثبت نوی، حال در چه بود دینه اوارو چه یو طویل مدت ثبات پا دی کرا منصد کن، انو در اگه منفی بود ده. خب پر حال کچیر دقا پیسه رازی یا در سیستم در داخلیگی بیا به د دینه به طالبان خپل نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبیم راضي، یعنی مقطعیم راضي، بیا به نفع طالبان ته رسیږي. معنی
مایر صاحب مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چېرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د 12 سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په هغه صورت کې به د ولسمشر بایډن د دې فرمان هغه څه کېږي، یعنی راتلونکي او هغه سټیټس یا موقف به څه کېږي؟
د غټو هیوادونو دغه تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور، دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پولونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر وکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نګانه او د خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه آسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. ښه، د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایډن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کېږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کېږي. مسله داسې ده چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتومي سلاح د استفاده عامل شد، او یو ځل د 12 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي، دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بود ته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله په لاره واچول شه، هم رهبري د القاعدې او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو بخصوص د عربستان سعودي مثلا.
په دې مثلا مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې ستاسو هم ستاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغورم آزاد صاحب نو پوښتمه چې دا پیښه یعنی د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه، دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملا ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې د هغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د ری پیښه سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 1900 په وبخې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه 1900 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې کې داخل دي، یو هم د افغانستان نه و. په 1900 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر یې د متحده عرب اماراتو و، یو یې مصر و او بل هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې، هغه نړیواله ترهګره ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه و، یعنی طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې و، هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې طریقه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9/2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح د دوی سره یو توافق لاسلیک او شرایط یې سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي. په کې په هغه کې یوازې نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ائتلافیانو لپاره ګواښ وي، دي نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري، بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشنونو له مخې نسي کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب
توانیسي.
آزاد صاحب، په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونه سپاره متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې کې چې موږ وګورو، طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه یوړل سو، او تورن شخص په یوه ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول چورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه په افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه دیرش یا 25 کاله مخکېني واکمنۍ دعوه بیرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربی پیښه او قذافینه د زیان غوښتل، دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي. یو خود زمانی مسله ده، قابل د کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي، دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي، حقوقي مسایل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي. یعنی دا مسله تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپدباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو د امریکا لري خنوبه ویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو.
او مسله د سوچ دی خپل حمله قطعی کړي و یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسلې ده مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي دلته د نور هوادونه چې کوم دي د خپل تحصیلات ونیسي چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملی نشول دلته راغه یو نظام رنگ و دلته مثلا بدون د جهانی معیار او کوم توافق نه چې دغه په یو هواد باندې اشغال وشو نظامی اشغال وشو په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزه او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو یعنی به حریم د سوال باندې او حاکمیت د سوال باندې په میلیون انسانان ووژل شول که چیر استخرامت مسئله ده حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی که دلت خب بیشتی موضوع برعکس معکوس شکل نیستی او که چیر اگر کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگر مطرکی گی کنه نو دلت افغانستان پس دورم پینزم لیست که اگر که رازی پر رقم که رازی نو ولی دوی ده مسئله ده پاکستان سره چه عملا
ام دا پښتنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکوم پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سی په دې خاطر چې دا پښتنه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل ده هم کړی و چې ده هم ویلی و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده د سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړو نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي
ګوره د څو بوتنه د موږ خوانډي په اول یا دوام قدم کې راځي یا به سعودي اول کې راځي د خنګانه یا به همدار د موږ تاسو خوانډي په اول کې راځي د یو نګانه دا چې د قطعی شولا چې د دوی ټول رهبری عملا لایف د برنامه د اوسما باندې کوم حمله چې و د دوی په نظامی اډه کې عمل ته حضور درلود یعنی د خپل نه دا یو ډیر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کیږي چې عملا هغه عمل ته و اوسام بن لادن د حمله په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشو دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اوسامه چیرته وای په عمق جی کې و پاکستان کې و افغانستان کې تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده یعنی دا شرایط کټول وکتل شي نو ډیر ګټه هغه ته نیول کیږي پاکستان ته نیول کیږي خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویل چې د تصامیم چې دي یعنی فعلي شرایطو کې د حاکم فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې د ډیر مطرح نه ده ارزشونه مطرح نه دي دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي او د حقوقي مسائل چې دي د قدرتونو په اختیار کې دي یعنی هر څومره چې یو هواد قدرت ولري یو بازیګر قدرت ولري د حقوقي اصلاحات او د حقوقي کلمات چې دي په اختیار کې دي دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کول کېږي بس
بله آزاد صاحب مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي دې سوال ته تاسو ځواب لرئ ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي
ګورې یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده یا یوازې د شخصا د اوسامه د وژلو په پاکستان کې په بټ آباد کې کاکول کې یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملي چې اکیډمي ورته یعنې پاکستان حربي پوهنتون یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان یغه په څېر په څنګ کې اوسامه بن لادن ویل کې یوازې دا مسله نه ده په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوي ده چې طالبانو کوله او القاعده هم تر دې راوړي د پکې سهم د لو دایش هم روسه پیدا سه دا ډېر په ښکار د ایواز د متحده ایالاتونو همدارنګ د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس خبر ادعا نه وي
آزاد صاحب که په همدغه موضوع راشي ځکه چې د خبرونې وخت مو ډېر کم پاتې دی ایواز درې څلور دقیقې پاتې دي په اصل سوال باندې کلوت فن تمرکز وکړي
چارواکو هم په وار وار په وار وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل و، سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یاره ترهګر د تابعیت لرونکي و. لاکن په بل بورډ کې ورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر هغه ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلان را ته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې اغه مثبت اړخ کې د پیسو نیمایي خوشې کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وویل چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري. دا به دې معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بریده پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ډول دی همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي، له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمې دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعد شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ډېر زیاته مننه. او مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لري یا فکر کوي یا اټکل کوي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې لویدي سره په اړیکو کې د وسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د حکومت یا د دولت پر وبخې په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې د پورته طالبانو د عملي کړې دي، مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاور دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لوی دي، زیادوي مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د خځو د حقوقو، د خځو د تعلیم مسائل دي، د تاسو وایي تاسو
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د دو داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل هغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی دی، که د فاتره ته د تاک مسله وي خدا خو ډیر زیات هغه بود لري، د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه ده، د زنانه او د پاره د تحصیلات مسله ډیر زیات حل شوی ده، د مشروعیت د پاره تور د غټ ستیپ چې طالبان کولای شي واخلي، د پارلماني انتخابات په لاره چول، او د دغه نظام حفظ
یعنی پدې کې کچېره د موږ نه پښتنه وشي د افغانستان خلک نه پښتنه وشي پدې کې موږ مثلا بیا چند پارچګي او څو حکومتونه دلته نه غواړو هغه نظام د همدوس په دغه شکل حفظي
تیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکو محمد داود مایر تربیه د خدای پامان.